د مشال رادیو په بل خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. کوربه مو زه نجیب عامر یم. او د دې ساعت په مهمو رپورټونو کې اورئ چې امریکا د اوسامه بن لادن ځینې مهم اسنادونه خپره کړي دي. کوم اسنادونه؟ په دې اړه به یو رپورټ ولرو. د دې تر څنګ به واورئ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي ګاونډیان دي طالبان نه وژني. کوم طالبان؟ په دې اړه هم د رپورټ لرو. ګڼ شمېر نور رپورټونه هم لرو. خو د هر څه نه وړاندې خبرونه چې زما همکار ګولیاز تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره کې دا پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي چې هند سیاچین غیر فوجي ځای ګرځولو په اړه خپل دریس سخ کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي له امریکا سره په یو امنیتی تړون کار کوي. او د امریکا د ځواکونو ترهګرۍ مرکز په پاکستان کې د اوسامه بن لادن د کور نه موندل شوي یو څو منتخب اسناد په ویب پاڼه خپاره کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي چې هند سیاچین غیر فوجي ځای ګرځولو په اړه خپل دریس سخت کړي. جنرال کیانی په سیاچین کې فوجیانو ته وینا کوله چې د تیر اپریل د میاشتې په ومه نیټه یو سل یو کم دیش فوجیان د واورې د کمر لاندې شوي وو. جنرال کیانی په دې موقع ویل دلته د تصدیق یا د اعتبار او بیا له مخکې نه ټاکل شوي کرښینه د پشاکېدو خبرې دي. خو په تېر خبرو اترو کې د دواړو هیوادونو چې د دفاع سکترانو ترمنځ شوي وي زه به ډېر په سپینه دا خبره وکړم چې دلته سشان بدلون راغلی او هغه د اعتبار د ټکي استعمال دی. خو اوس هند دا غوښتنه مخې ته کېښودي چې غواړي د کنټرول د کرښې د سرحد ټاکنه وکړي. په خبرو اترو کې دغه شان خبرې کول خو موږ به دا خبرې جاری ساتو. دوه دواړو هیوادونو ترمنځ د پورامن هوارې نه علاوه هیڅ بل لار نشته. سیاچین د نړۍ تر ټولو اوچت میدان جنگ بلل کیږي چې د پاکستان او د هند شل زره ځواکونه په دې سیمه کې پر ځای دي. د فوجي کارپوهانو په وینا د جنگ نه زیات د سخت موسمي حالاتو له کبله فوجیان د ژوند نه لاس ورکوي. د کراچۍ په سیمه لیاري کې د پولیس او د وسوالو پر یو بل حمله دوام لري. د کورونو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په سیمه کې موجود وسوالو ته خبرداري ورکړي چې په اته سلبیغ ګینټو کې وسلې په ځمکه کېږدي. نوموړي ویل چې د نن څخه به لیاري کې د امنیتي ځواکونو لخوا د روانو عملیاتو په ترڅ کې هلیکاپټر څخه هم کار اخستلی شي.
اور انشاءاللہ
او انشاءاللہ دا ولس دا خواهش سره سم چې پولیس او رینجرز په ګډه کاروای وکړي نو را روان سو ورځو او یا کېدی شي په یو څو غنټو کې کاروای پیل شي. کراچۍ خار لیاري په سیمه کې د تیر اتو ورځو راهیسې عملیات روان دي. پولیس وایي په سیمه کې هدفي وژونکي او قلن اخستونکي وسلوال شتون لري کوم چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په وړاندې مزاحمت کوي. د بلوچستان په کوټه خار کې د پولیسو په وینا د قمرانی سړک په سیمه کې د ناصرګند کسانو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي. دواړه رونه دي چې پکې یو سنی عالم دی. د شالکوټ تاڼي یو مشر محمد اکرام مشال ډیټو ویل چې پیخه د زیارت په ماخام هغه وخت وشوه کله چې دواړه کسان د خپل کور په بیٹک کې ناست وو. په کوټه کې له تیر سمو دي رئیسی شیاګان او سنی علما د هدفي او فرقایزو پیخو په لړ کې په نخه کېږي. تاسو د مشال ډیټو نه خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک وروسته دواړه هیوادونه پر یو امنیتی تړون کار کوي چې دغه تړون له مخې به 2014 کال څخه تر 2040 کال پورې فوجي اړیکې تشریح کړي. په کابل کې یو خبری غونډې کې افغان ولسمشر حامد کرزی ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه فوجي تړون په اړه مذاکره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون له مذاکرې څخه ستونزمنه وي.
زموږ خلک د دې پیشبین وسیږي چې راتلونکي مذاکره د امریکا سره د امنیتي مفاداتو لپاره زموږ او د دوی د مفادات لپاره دا یو مشکل مذاکره وي. خو دې مذاکرې ته موږ تیار یو. په ټولو ابعاد پویو او ټول سوالونه راسره سته او ټول هغه اساسات د حاکمیت ملي او د افغانستان د قانون راسره سته او هلته به توافق ته سره رسیږو چې د افغانستان منفعت په تمامه معنا د ولس او د قانون او د حاکمیت ملي پکې خوندي وي.
خاغلی کرزی زیاته کړه چې گاونډي هیوادونه د سوله غوښتونکو طالبان نه غواخوي. د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې اتو تنو وسلوالو ته هغه مهال مرجوبله واوخته چې په یو جومات کې چاودونکي توکي جوړول. د پکتیا د والي ویان روح الله سمون وای چې دا پیښه د زیارت په ورځ له غرمې وروسته د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کوتیخیلو سیمه کې شوي. نوموړي زیاته کړه په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر دې دمه د دې پیښې په اړه وسلوال طالبانو رسنو ته څه نه دي ویلي. د امریکا د ځواکونو ترهګرۍ مرکز د زیارت پورس په پاکستان کې د اسامه بن لادن د کور نه موندل شوي یو څو منتخب شوي اسناد په ویبپاڼه خپاره کړي. په ولسو سرګند شوي اسنادو کې اسامه بن لادن چې د تیر کال په مې میاشت کې په پاکستان کې وژل شوی وو د القاعده په ناسمه رویه او د مسلمانانو نه شکایت کولو. دا اسناد ښکاره شوي چې د اسامه بن لادن توجه په امریکایانو په بریدونو وه او د امریکایي مشرانو د وژلو منصوبې جوړوله. بن لادن پلان درلود چې یو نوی بیان د تیروتنو د سمولو په اړه د نوي پړاو د شروع کول خپور کړي. بن لادن خواهش لرلو چې هغه الوتکه په نخه کړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پکې سپور وي. بن لادن پاکستانیان بااعتماده رونه ګڼل، خو د یو پاکستانی چارواکي نوم یې په اسنادو کې نه دی څرګند کړی چې دوی ته پناه ورکړي او یاتري خبر وو. او رسته خبر ده د بشري حقوقو نابینا کارکونکو شین ګوان شین چې د چین او د امریکا ترمنځ په سفارتي اړیکو کې مرکزی کردار دی، ته د ټلیفون د لارې د امریکا کانګرس کمیشن نه د مرستې خواست کړي. د بیجینګ له روختون نه د زیارت په ورځ د چین لپاره د امریکا کانګرس یو کمیشن ته شین ویل چې دوی غواړي په امریکا کې آرام وکړي. دوی دا هم ویل چې غواړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره وګوري او له هغوی نه مرسته واخلي. کلینټن چې دا مهال په بیجینګ کې پر اقتصادي او په نړیوال موضوعاتو خبرې کوي، خو د شین مسلې دا موضوعات پر شا کړی دي. شین ګوانچین په چین کې د یو ماشوم پالیسۍ کې د حکومت ناوړه عملیې څرګند کړې وو او د کور حراست نه تښتېدلې وو او په بیجینګ کې د امریکا په سفارتخانه کې پناه اخیستې وه. دا د مهال د مشال خبرونه.
ګولایزو چې تاسو د دې سات خبرونه وړاندې کول په پاتې سکم یو سات کې د دې سات په مهمو رپورټونو کې اورئ چې په باجوړ کې یو 14 شوي دا چې په کې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د دې ترڅنګ به اورئ چې امریکا د اوسامه ځنی مهم اسناد داغه د وجل کېدو د تلین پر مهال خبره کړل. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي گاونډیان د طالبان نه وژني. کوم طالبان؟
هغه طالبان چې سلطه غارج دي، هغه د تهدید نسی او هغه د ترچل کیږي نه.
په پاکستان کې د جنوبی پنجاب په نوم د نوي صوبې قرارداد منزور شوه. قبایل سغوړي
دی ریفرندم بلیرا عوام را ته پوسوږي چې دوه په دوه د صوبې خوشاله دي غوړي او غلو خیبر پښتونخوا سره نن کې در غوړي.
د ځنګلاتو محکمې د خیبر ایجنسی خلکو ته د شاتو د مچیو د ساتلو روزنه ورکړه. خلک پرې خوشاله دي.
ټول ایوایو پټې سړی سر مې روښه دا نه به شکم دی بچی اخلو او مدن به ته غبینه به ته اخلو زه ته وکړه کوشش وکړو.
د دې ترڅنګ د مشال نوې اونیس پروګرام سروې هم اوریدل شي. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په تیره خبرونه کې واوریدل چې د باجوړ جنسي په مرکز ښار کې یو 14 شوي دا چې په کې د ګڼ شمیر کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه دي. په دې کې ګاډو دوکانونو ته هم زیان اوریدلی دی. زموږ همکار په تیره خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
دا نن سهار تقریبا 9:30 یا صدقه نږدې خوشا کې د باجوړ جنسي په هډکوارټر حکومت بازار مین چوک کې پاره کې ځانمرګ بریچ شوی دی. د دې په اړه باندې موږ د پولیسو انتظامیا سره د خبرې وکړې. هغه دا خبره تصدیق وکړه دا یو ځانمرګ بریچ و. خو بیا هم لږ وروسته هسپتال سره خبرې وکړې. د هسپتال چارواکو وویل چې کله تر لږ لس تنان هغه داسې دي چې هغه پکې مرشي وي. نور هم حکومت تنانو په اړه دې کې روان وو. بیا دا وروسته چې موږ د پولیسو انتظامیا سره بیا خبرې وکړې نو هغه دغه وینا وجه په دې یو کوارټر د غي افسرو د باجوړ جنسي درخواستدار مشر چې کوم وي او فضل ربی هغه ته لږ وخت وړاندې یو تم غشيات هم د حکومت لاره خمل او شو هغه پکې مرده د غي سره سره پکې ټارګټ هم هم دغه لوی او د خواستدار فور چې کوم افسران دی هغه پکې ټارګټ وو او هم هغه پکې زیاتره مرشي وي. دا چې څومره پورې هغه ځای کې ځای خلکو عام ولس دغه کرم خبرې وشلې پاره کې وطن او دغه مو څومره پورې په خپل اندل جری او غاړې او دغه شنتراغه او غاړې کې بیا ډیر درغ وشو ډېر تیز آواز وشو چې هغه کې چودن وشو نو هغه چودن له امله دغمره زیان ورسېد. دا ساتې په باجوړ جن سے خار هډکوارټر کې سیکورټي فورس چې کوم هغه کرښې لګولې ده په هغه ځای کې عام خلک تګ راتګ یا په عام خلکو باندې داسې پابندي ده چې په هغه ځای کې چې کوم زخمیان مړه دي هغه هسپتالو ته یوسي او نږدې چې کوم دغه سره تقریبا نږدې فاصله کې د خار هډکوارټر هسپتال هم دی نو زخمیان ټول هغه هسپتال ته وړل دي او مړي چې کوم دي نو هغه هسپتال ته رسول شروع شوي دي.
د امریکا د پوځ تر هغه ضد مبارزې څنګه د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د لومړي تلین په موخه د هغو اسنادو یو برخه په انټرنیټ خپره کړې کوم چې د دې هیواد خاصو ځواکونو د نوموړي تر وژل کېدو وروسته د ده د بټاباد له کوره ترلاسه کړي وو. په دغو اسنادونو کې د کوم پاکستاني چارواکي نوم مخې ته نه دی راغلی خو دوی د باوري دوستانو په نامه یاد کړی شوی دی. خو دا ترې هم جوتېږي چې اوساما په امریکا د برید کولو په هڅه کې وو چې په عین وخت کې بیا له القاعده شبکې سره د تړلو بېلابېلو تروریستي ډلو چې د پاکستان تحریک طالبان ډله هم پکې شامله ده له کړنو خوشاله نه معلومېدو. په دې اړه تفصیل له واشنگټن هارون باچا راکوي.
په عربي ژبه د لیکل شو دغو لیکونو چې د انګریزي ژباړه هم ورسره په انټرنیټ ورکل شوې دا څرګندېږي چې اوساما بن لادن تر اخره وخت پورې د امریکا او د دې د مشرانو پر ضد د بریدونو پلانولو په هڅه کې و. نوموړي غوښتل هغه الوتکه چې ولسمشر براک اوباما پکې سفر کوي په نخه کې او دغه رنګ د حکومت واګې د مرستیال ولسمشر جوزف بایډن لاسو ته ورشي. اوساما فکر کاوه چې بایډن د دغې څوکۍ اهلیت نه لري چې په ترڅ کې به امریکا له یوه بحراني صورتحال سره مخ شي. دغه اسناد چې د امریکا خاصو ځواکونو تیر کال د مې په دویمه نیټه د پاکستان په بټ آباد ښار کې د بن لادن تر وژلو وروسته د نوموړي له استوګنځای څخه ترلاسه کړي ول. ترینا دا جوتېږي چې اوساما د ژوند په اخرنیو شپو ورځو کې د امریکا د پرله پسې بریدونو په نتیجه کې د القاعده د کمزور کېدو له امله اندېښمن و. د 2010 کال په خپل یو لیک کې نوموړي لیکلي، زه پلان لرم په دې اړه چې موږ غواړو د یوې نوې دورې په پیلولو خپلې کړې تېروتنې اصلاح کړو، یو اعلامیه خپره کړم. په داسې کولو سره که خدای کول موږ به د یو زیات شمېر خلکو چې په جهادیانو بې باوره شوي د دوی باور بیرته پر ځای کړو. په انټرنیټ د ورکل شو د اوساما بن لادن له دغو ولسو اسنادو څخه چې د 2006 کال د سپتمبر میاشتې نه نیولې د 2011 کال د اپریل تر میاشتې پورې په موده کې لیکل شوي، دا هم څرګندېږي چې نوموړی له القاعده شبکې سره د تړلو بېلابېلو تروریستي ډلو چې په یمن، عراق او سومالیا کې فعالیت کوي په کړنو خوښ نه. په یو لیک کې د نوموړي مرستیال ابو یحیی الليبی د پاکستان تحریک طالبان تروریستي ډله هم د بیګنا مسلمانانو د وژلو لپاره تورنه کړې ده. په دغه اسنادو کې له ځینو هغوی دا خبره هم معلومیږي چې د القاعده شبکې له ایران سره اړیکې خینوي. د راپورونو پر اساس د اوساما د کورنۍ هغه غړي چې په امریکا د 2001 کال د سپتمبر له بریدونو وروسته ایران ته کډه شوي ول، د تهران حکومت په کورونو کې نظربند کړل چې ورڅخه یو شمیر لا هم نه دي آزاد کړل شوي. د اوساما په خبرو کړل شو لیکونو کې البته داسې څه نشته چې خای په بټ آباد ښار کې د استوګنې پر مهال له نوموړي سره کوم خلکو مرستې کړې وي. نوموړي چې دغه کسان کله هم یاد کړي نو بس دومره لیکلي دي چې بااعتباره پاکستانی دوستان. راپورونه وایي د پاکستان پوځي اکیډمۍ ته څیرمه د پټ آباد په یو کور کې د نړۍ د تر ټولو غټ ترهګر تن وژنې د ترهګرۍ خلاف نړیوال جنگ کې د پاکستان کردار شکمن کړو. د پاکستان حکومت د نوموړي پر ضد شوي د امریکا د خاصو ځواکونو یو اړخیز عملیات په خپلې ځمکنۍ بشپړتیا د یوه تیری په توګه یاد کړل چې له کبله یې د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې شوې. په داسې حال کې چې د اوساما بن لادن د وژنې اولنی کال روان او نه پوره شو، راپورونه وایي واشنگټن او اسلام آباد لا هم تر دا منځ د باور د یو فضا په راجوړولو کې نه دي بریالي شوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
په بټ آباد کې د اوساما بن لادن وژنې نه یوازې دا چې د پاکستان او امریکا تعلقات کړکېچن کړي، بلکې د عملیاتو لپاره مرسته کوونکی ډاکټر هم د ستونزو سره مخ شوی دی. شکیل افریدی دا مهال د استخباراتي ادارې په تحویل کې دی او د یوې مرستندوی ادارې سره خپل تعلق ښیي. له دې وجې په پاکستان کې نورې خیریه ادارې هم د استخباراتو تر څارنې لاندې راغلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې مهمې برخې تاسو ته زما همکار منور شاه وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپله دې مقاله کې لیکي، په داسې حال کې چې په بټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اوساما بن لادن د وژنې یو کال پوره شو، د کاروایي لپاره مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی لا هم د پاکستاني استخباراتي ادارو په ولقه کې دی چې د دغه عملیاتو نه پس په سمدستي توګه نیول شوی و او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ سبب ګرځېدلی دی. که څه هم د امریکا د دفاع وزیر لیوان پنیټا پاکستانی چارواکو نه د هغه د خوشی کولو اپیل کړي، خو د دې هیواد د استخباراتي ادارې یو چارواکی ویلي چې ډاکټر شکیل د ملک سره غداری کړي او دوی به داسې حال کوي چې د نورو لپاره یو مثال جوړ شي. ورځپاڼه لیکي ډاکټر شکیل د تحقیقاتو پر مهال ویلي چې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره یې اولنۍ رابطه د ماشومانو د حفاظت لپاره کارکونکو مرستندوی ادارې سعودي چلډرن په واسطه شوې ده. دا اداره په پاکستان کې په لسګونو زره خزو او ماشومانو ته د صحت او دارو درملو په لړ کې مرسته رسوي. خو د هیواد کې د سعودي چیلډرن ادارې مشر ډیوډ رایټ وای دغه تن د دوی د ادارې سره تعلق نه لري او د ځان خلاصولو لپاره د دروغو نخې پتی خی او دا راځي د دوی اداره او کارکونکو د مشکلاتو سره مخ کړي چې لوجه یې یوازې په دریو میاشتو کې خواوشا 15,000 ماشومان د طبي مرستو نه محروم شوي دي، ځکه چې دا اداره د پاکستانی چارواکو لخوا د یو شمیر بندیزونو سره مخ شوې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دوی د ډاکټر شکیل افریدی تیر شوی ریکارډ کتلی. نوموړی نه یوازې په خپل پیشه یعنی طب کې ډیر بیکاره و، بلکې د خپل اخلاقي کردار له وجې سو واره د نوکرۍ نه هم لرې کړی شوی، بل دا چې تل د پیسو لپاره هر څه کولو ته تیار شوی دی او د سی آی ای لپاره یې هم په دې وجه کار کولو ته غاړه ایښې وه. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې کارکونکي ګڼ شمیر مرستندویه ادارو په ګډه د سی آی ای مشر ته یو شکایت لیږلی چې وایي لا د وړاندې نه د سیمه کې خلکو ته مرستې رسول ډیر ګران وو، چې د یاد ادارې لخوا د ډاکټر شکیل د استعمالولو له وجې دوی د یو شمیر خطرونو سره مخ شوي دي. دا راز د پولیو خلاف پروګرام لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهناز وزیرعلي وایي په پښتنو سیمو کې خلکو لا د مخکې نه ماشومانو ته د قطرو ورکولو نه ډډه کوله او دا ورته یو مغربي سازش ښکارېده چې اوس به د هغوی شکونه لا ډېر جوړ شي. ورځپاڼه د یو امریکایي پروفیسر لوخ جانسن د خولې وایي د دې هیواد په کانګرس کې ډېر پخوا په دې خبرو باسونه شوي دي چې د سی آی ای لخوا په نړۍ کې د هرې پیشې سره تړلې تن کارول مسلې راپورته کوي، خو په خاص توګه هغه خلک چې د حساس مسلو یعنی صحت او نورو بشري مرستو کارکونکي وي هغوی د جاسوسۍ لپاره استعمالولو نه ډډه پکار ده. بلخوا د سی آی ای ویاندې جینیفر ینګ بلډ په دې موضوع د تبصرې کولو نه ډډه کړې، خو وایي چې په لای کې د صحت او انساني خیر خیګړې لپاره کارکونکو ادارې او خلک ډېر د عزت وړ دي.
دا مشال ریډیو دا
افغان حکومت یو وار بیا له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې د سولې او پخلاینې لپاره په روانو هلو ځلو کې د رښتینې همکاري وکړي او هغه طالبان دې نه ګواښوي چې سولې ته لیواله دي. افغان حکومت دا غوښتنه وروسته لاغې کړې چې د ځینو رپورټونو له مخې یو شمېر طالب مشران او قوماندانان چې له افغان دولت سره په تماس کې وو په پاکستان کې نیول شوي او بیا وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي چې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د دې په اړه تر اوسه پورې دوی موثق رپورټونه نه دي ترلاسه کړي، خو د همدی هیواد د ملي امنیت رئیس بیا دا راپورونه تایید کړي وو. د دې موضوع په اړه د ولسمشر کرزي د سرګندونو نور جزئیات له کابل د حمید مومن پر رپورت کې.
افغان ولسمشر که څه هم په پاکستان کې د یو شمېر طالب مشرانو د نیولو او وژنې په اړه ځینې رپورټونه تایید کړل، خو په دې اړه یې د افغان حکومت کوم ځانګړي اقدام ته اشاره ونه کړه. ښاغلي کرزي چې د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دې اړه ځینې رپورټونه ورسېدلې خو غواړي موثق معلومات ترلاسه کړي. د په دې اړه ځینو پخوانیو پیښو ته په اشاره یو ځل بیا په ګاونډیو او نورو هغو هیوادونو چې سولې ته ځان ژمن بولي غږ وکړ چې په دې برخه کې د رښتینې هلې ځلې وکړي.
داسې اطلاعات موږ ته راغلي دي چې ځینې هغه کسان د طالبانو چې غوښتل چې سولې ته حاضر شي او سولې مذاکره ته راشي نیول شوي دي. زه په دې کې موثق اطلاع نه لرم، ځینې افواوې دي او ځینې تر افواوې څه ثابت شوي. زه به انتظار کوم چې ماته ټول حقایق معلوم شي. خو دا مخکې پیښ شوې ده چې هغه کسان چې د سولې لیواله دي بندیان شوي دي او ځینې پکې ترشل شوي دي. زموږ ارزو دا ده چې زموږ ګاونډیان او نور هیوادونه چې د سولې دپاره د افغانستان ادعا کوي هغه یې په دې کې رښتین ملګرتیا وکړي او هغه طالبان چې سولې ته غاړه ږدي هغه دې تحدید نه سي او هغه دې ترچل کیږي نه.
تر دې مخکې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم دا وژنې تایید کړې وې او ویلو چې اکثره وژل شوي کسان سوله غوښتونکي وو. د معلوماتو له مخې د کوټې د شورا د پوځي کمیشن مرسیال ملا اسماعیل او د 15 ملګري ملا شاهد خیل او د طالبانو د استخباراتو د پخوانی مشر قاری احمد الله رور په وژل شو کې شامل دي. طالبانو ته نږدې ځینې نورې منابع وایي چې سولې ته د ځینو طالب مشرانو او قوماندانانو لیوالتیا د دې سبب شوې چې د کوټې شورا په دوه جلا دریځونو وویشل شي چې اساسي لامل د ایس آی فشارونه دي. خاغلی کرزی دغه اختلافاتو ته په اشاره په ټولو طالبانو غږ وکړ چې د هواد ګټو ته په پام سره ده د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
پاکستان کې د طالبانو د دوو نظرو په باب شاید همدغه سوي چې ځینې وسولې ته ډېر لیواله وي. د هغوی موږ هر کلی کو او هیله مو ده چې سره په تماس کې سو لا ډېر او زمینه سازي د دې لپاره وکړو چې ګران هیواد ته زموږ سوله راشي او یا هغه طرف چې په دې کې لا تر اوسه د سولې طرفدار نه دي هغوی ته مداخله ده چې د دې خاورې منفعت او د ولس منفعت وګوري او سولې خبری تراسی.
افغان حکومت هم داسه وقت مخکې د یو اعلان په خبرولو سره له پاکستانه په رسمي ډول غوښتنه کړې و چې په دغه هواد کې لمشتو طالب مشرانو سره د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د کویټ په شورا باندې د ایس ای فشارونه او د هغو طالبانو نیول او وژل چې د سولې پلویان دي دا څرګندوي چې افغان حکومت لا هم د خپلو هلو ځلو لپاره د پاکستان د رښتینې ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. دا چې دا هڅې به په راتلونکي کې په څه ډول سر پر مخ بوتلی شي اوس یې اټکل ګران دی. خو دا مسله له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په سند کې هم شامله کړې شوې او ویل شوې چې امریکا به په دې برخه کې له افغان دولت سره همکاري کوي.
حمید مهمن په کابل کې هملته پاتې کیږو. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د ځینو طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرې اترې روانې دي. د دغه شورا د بندیانو د کمیټې مسؤل مولوي ارسلان رحماني مشال لډیو ته وویل چې دغه خبرې له یو کال په دې خوا پیل شوې او د دغه شورا په هڅو تر اوسه شاوخوا 200 طالب بندیان د امریکایي چارواکو له بند څخه خلاص شوي. اسدالله لودین له کابل.
د افغانستان د سولې عالي شورا هڅه کوي چې له امریکایي زندانونو څخه د یو شمېر طالب بندیانو په خوشي کولو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. د سولې عالي شورا د بندیانو د کمیټې مسؤل مولوي ارسلان رحماني ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې برخه کې د دوی او امریکایي چارواکو ترمنځ له یو کال راهیسې خبرې روانې دي. ښاغلی رحماني وایي دوی له امریکایي چارواکو څخه د هغو طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کوي چې سولې ته لیواله وي او جرمي دوسیه ونه لري.
موږ هغه خلک کوشش کوو چې آزاد کړو چې د غلطو راپورو په نسبت نیول شوي او دا موږ تصدیق راتوو چې دغه منطقي سپینګیری علما شوراګانې وو حتی د حکومت ادارې ولسوال والی یو هغه قسم خلک هم کوشش کوي چې موږ مطمئن شو چې دا خلک د صلح په ګټه کار کوي بیا جنگ ته مخ نه اړوي. د دې خو موږ تضمین کوو څوک چې موږ خلاصوو موږ له دوی نه قوي تضمین اخلو یا به جایداد راکوي په ضمانت کې یا به خلک ضمانتونه راکوي.
مولوي رحماني وایي دوی له ګوانتانامو سربیره له ځینو نورو امریکایي زندانونو څخه هم د طالب بندیانو د خوشي کولو هلې ځلې کوي. له ګوانتانامو او ځینو نورو زندانونو څخه د طالب بندیانو خوشي کېدل نه یوازې د سولې د عالي شورا غوښتنه ده، بلکې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره طالبانو هم د خپلو یو شمېر بندیانو په خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د طالب بندیانو د خوشي کولو وړاندیز د افغانستان د وروستۍ دودیز لویې جرګې یو اساسي سپارښتنه هم وه. د سولې عالي شورا د بندیانو د کمیټې مسؤل مولوي ارسلان رحماني وایي دوی له امریکایي چارواکو غواړي چې له ګوانتانامو زندان څخه د طالبانو ځینې کلیدي کسان لکه مولوي خیرالله خیرخوا، ملا فضل احمد اخوند، عبدالحق وسیق، مولوی محمد نبی، عبدالمالک محمد رحیم کمین او ځینې نور مهم مشران خوشی کړي. خو راپورونه وایي چې امریکا د دغو طالب بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې ځینې اندېښنې لري. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هم د طالب بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې د امریکا اندېښنې تاییدوي او وایي امریکا ویره لري چې دغه کسان به له خوشی کېدو وروسته له خپلو پخوانیو جنگي ډلو سره یو ځای شي.
از جمله موضوع رهایی زندانی ها بود.
دای وایل امریکایی چارواکو سره له ګوانتانامو زندان څخه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې شوی. البته د هغو بندیانو په اړه چې سیاسي دوسی ولري نه جرمی، خو کله چې په دې اړه خبرې وشوي امریکا یو شمېر غوښتنې او اندېښنې درلودې. امریکایی چارواکو ویلي چې کېدای شي دغه طالب بندیان له خوشی کېدو وروسته له مخالفینو سره یو ځای شي او تاوتریخوالي ته لمن ووهي. وسلوالو طالبانو وروسته له هغې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې وځنډولې چې امریکا د هغو 15 طالب بندیانو خوشی کېدل وځنډول چې مخکې د خوشی کېدو ژمنه شوې وې. خو د سولې عالي شورا وایي له امریکایي چارواکو سره یې خبرې روانې دي ترڅو د طالب بندیانو په خوشی کېدو د سولې د خبرو بیا پیل ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا چارواکي وایي تر اوسه د دوی په هڅو شاوخوا 200 طالب بندیان له بګرام زندان څخه آزاد شوي دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي پنجاب په نامه د یوې نوې صوبې د جوړولو پریکړه لیکه قرارداد په لوی اکثریت سره منل شوې ده. د دې نه پس په پاکستان کې د نوو صوبو نورې غوښتنې هم مخې ته راغلي. په دې کې د فټ یا قبایلي سیمو خلک هم ځانګړې مطالبه لري. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې موضوع د پاکستان په پارلمان کې د فټ د غړو پارلماني مشر منیر اورکزي سره خبرې کړې چې دوی څه غواړي. هغه وایي
صوبے بولپور صوبہ بلوچستان کی پختنوں صوبہ فاٹا ہزاری دو بنے خبر افسری روانی تھی کم صوبے بنے یہ ٹور پاکستان سیاسی حکومتوں اتفاق نے لی وغیرہ دا اس کو ایک فیصلہ ہے اسے کہوں گا لٹکی خیر رکھو امی اتفاق کے رائے سا تو جی فاٹے ریمو بھرپور مطلبات اور کوشش تھا سارا کرا دو گی کبھی تاہم خبر صبح ملوشی اور سلسلے کے ریمو کوششنا خبر پور شروع دی
منیر صاحب فاٹا صوبہ جوڑے دو پارا خدام نظر چد صوبائی اسمبلی ٹو تھرڈ میجارٹی سر قرارداد پاس کړی شي فاٹا صوبہ خو صرف تاسو کوم د قومي اسمبلی ممبران یا سینیټران کو حکومت سره خبرې وکړي نو دې لپاره آیا هلې ځل تاسو لخوا شروع دي
په هر فرم باندې په سینیټ کې قومي اسمبلی کې ایوان صدر کې پرائم منسٹر هاوس او سټیټ کې او ار لیول باندې مو خپل ډیمانډز پټ اپ کړي او مطلبي کو
نو منیر صاحب تاسو پارلماني لیډر یې د ملک نور چې کوم غټه پارټیانی دی هغه سره خبرې شوې دي په دې حق لا چې هغه راشي او تاسو حمایت وکړي په دې کې
ټول سره مو خبرې روانې دي چوتھا مسئلے دی چوتھا مسئلے دی ٹوٹلی بڑی موجودہ حالاتوں کی بڑی موجودہ مسائلوں کی بڑی موجودہ مالی حالاتوں کی وہ ملک نور و سبو جڑا جگا نہ لگ انتظار وقت لگ اور ملک لگ امن امن معاملہ برابر سی اور لگ مالی مشکلات بالکل بھی تو صحیح میں آتا ہوں
منیر صاحب دا خبر ہم کی فاٹا چکم دا اگر خیبر پختونخوا سر یو زیکڑے شی آیا دے تاسو حمایت کوئی کنا دے مخالفت کوئی
بڑی بنی منہ خیبر پختونخوا سیاسی کی مدد سرا ایم پی سرا ڈیل مذکرات روان دی اغا دادی کسی مو علا کی او بل ایشو مخی چیزو چنا گبیل پاٹا پا خیبر پختونخوا کی غم کئی دیکی بے مو او سرا خبر اتری واشو تی تو ستا منتری با بدی اندوس کی انصاف تا برابر نا دا بیا خبوٹل بدی متاثر شوچ دی کبیلی عوام ہو لی جسمت فی سرا با کبیلی عوام کئی پخبر خلق بی کئی وقال تصدر دونا اینی طریقہ اختیار کی دی ریفرنڈم بلیارا عوام را تپوسو گی سدو پرزون دفعی خوشحال دی غواڑی او گلو خیبر پختونخوا سرا دم کی در غواڑی نو اخیر فیصلہ بہم دی کبیلی عوام کئی
د منیر اورگزی سره د مشال مرکه. پاکستان وای د امریکای او افغانستان ترمنځ په ستراتیژیکي لوزنامه ورته هیڅ اندېښنه نشته، بلکې دا پریکړه د افغان ولس او حکومت ته چې چا سره څنګه اړیکې ساتل غواړي. اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته په وینا کې د پاکستان او امریکای په اړیکو او ډرون بریدونو په اړه هم معلومات ورکړل شوي. په دې اړه پام کوي د ریاض مساخیل رپورټ.
د خارجه دفتر ویان موزم علی خان اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران وی چې پاکستان امریکای سره ښه تعلقات غواړي، ځکه چې دا د دوانو ملکونو په ګټه دي. د دې ویناوه چې د دې مقصد د پاره پارلیماني عمل روان دي چې پکې په هغه لارو چارو غور کول شي چې دواړه خیزه تعلقات څنګه د خپل منځي احترام، عزت او مفاداتو په اصولو مخ په وړاندې بوزي. د افغانستان او امریکای ترمنځ د شوې ستراتیژیکي لوزنامې په حق لا د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي وی چې پاکستان ته په دې هیڅ اندېښنه نشته، بلکہ پاکستان افغانستان کی امن او ترقی غواڑی د زیاتہ کڑا.
ریگارڈنگ یو ایس افغانستان سٹریٹیجک ایگریمنٹ،
ترسو چې د افغانستان او امریکای ترمنځ د لوزنامې خبره ده، نو افغانستان یو آزاد ملک دی او دا پریکړه بعد افغانستان حکومت او اولس کوي چې هغه د نورو ملکونو سره څنګه اړیکی غواړي. ترسو چې زمنګ خبره ده، من غواړو چې د هر هغه خبرې یا لوزنامې مرسته وکړو چې ورسره افغانستان کې امن او قلاری راتلی شي.
مشال ریڈیو چې کله د دغه لوزنامې په اړه د خارجه او سیمایزو چارو د کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن نه تپوسو کو چې د دې با د پاکستان او افغانستان په شمول په سیمه څه اثرات پریوزي، نو هغه وې
تر څو پورې چې خارجي قوه په افغانستان کې وي نو دا خو په یوه بار خبره ده کې چې تل چې امنیت راشي او ثبات راشي. اوس خبره دا ده چې امریکای ته وسه ګټه ده، امریکای ګټه دا ده چې امریکای ځان دال ته چې کوم نه حق کو د سنټرل ایشیا د تیرو د ګیس د خیرو د پاره، او ځان دال ته حق کو د دې د پاره چې د چین رول چې کوم نه په دغه منطقه کې ریسټریکټ کی کمی کی. بل مقصد دا ده چې په ایران باندې چې کوم نه هم دباو زیات کی، او درې مقصد دا ده چې د پاکستان ایټمی اساسي دی په دې باندې نظر وسات.
ولې بل طرف ته د پاکستان او افغانستان په چارو ژور نظر لرونکي خبريال حسن خان وې چې که افغانستان نه ټول غیر ملکی کوا په یو اوتل، نو د دې سره با په افغانستان او ټوله منطقه بد اثر پریوزي، نو ځکه افغانستان کې د امریکای اسارتیا د ټوله سیمه په ګټه ده دی زیاتوي
ګړم کچر امریکا دیو بیلنسنگ فیکٹر په تور باندې کا کردار ادا کی نو هغه د نوی هغه لسیزه چې کم دی هغه بیا تکراریږي نه بلکې یو طرف ته به طالب سره خبرې کیږي مزاحمت کارو سره خبرې کیږي نو هغه خبرې به په داسې پوزیشن کې کیږي چې هغه گیو اینڈ ٹیک پوزیشن کې بکیږي بل خبره ده چې دې سره به نړیوال ورولي چې په افغانستان کې ترقی کارونه غواړي یا لانګ ټرم انگیجمنٹ غواړي هغه ته چې دا پته ولګي چې امریکا دلته کې ده نو ما په خیال هغه به هم انویسټمنٹ او لګ کانفیډنس وکړي چې دلته کې په نیشن بلډینګ کې خپل کردار ادا کړي
د ډرون بریدونو په حق لا معظم علی خان د پاکستان هغه بیان تکرار کو چې دا غیر قانونه او د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاره نقصان دي او باید چې د دې پزې سبل لار الټول شي د غرنګ چکلا د نوموړي نه د مارک گراسمن پاکستان ته د بیا ممکنه دوره او شیکاګو کانفرنس کې د پاکستان د ګډون په حق لا تپوسونو شو نو هغه د دوانو ماملو نه لایلمی ښکار کړه ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
لسنیمی بجی دی ګلیا ستاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د پاکستان قبایلی سیمه د باجاول خار هډ کوارټر بازار کې پر امنیتی ځواکونو په یو پوسټا ځانمرګ برید کې د لیوی ځواکونو دوه افسران په شمول ولس کسان وژل شوی د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کینی ویلي چې هند سیاچین غیر فوجي ځای ګرځولو په اړه خپل دریځ سخت کړی د پاکستان د کورونا چار وفاقي وزیر رحمان ملک د کراچي په لیاري سیمه کې موجود وسلوالو ته خبرداري ورکړي چې په اته سلويخ ګینټو کې وسلې پزمکه کېږي افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي له امریکا سره په یو امنیتی تړون کار کوي د افغانستان د پکتیا ولایت شپږ وسلوال هغه بهال وژل شوي چې په یو جماعت کې چاودونکي توکي جوړول د امریکا د ځواکونو د ترهګرۍ مرکز په پاکستان کې د اسامه بن لادن د کورنا موندل شوي یو څو منتخب شوي اسناد په ویبپاڼه خپره کړي او د بشري حقوقو نابینا کارکونکو شین ګوانچین د ټلیفون د لارې د امریکا کانګرس کمیشن نه د مرستې خواست کړي
ګلایازو چې تاسو ته د دې سات خبرنو لنډیز وړاندې کولو او اوس هم راځي چې د کورنۍ ورسپانو ته کتنو کو زمونږ همکار ریاض مساخیل په اسلام آباد کې ورسپانو ته کتنه کړې دا ورو
اکثر ورسپانو د قومي اسمبلی قراردادونو ته ځای ورکړی دی د کې جنگ ورسپانه لیکي چې قومي اسمبلی د جنوبی پنجاب صوبې قرارداد په اکثریت سره منظور کړی دی ایکسپریس ورسپانه لیکي چې قومي اسمبلی کې د نون لیگ د شور شغرب باوجود د جنوبی پنجاب او په وزیر اعظم د اعتماد قراردادونه منظور شول آج او مشرق ورسپانه دا خبر په سوپر لیډ کې صداسې ورکوي چې قومي اسمبلی کې د جنوبی پنجاب قرارداد منظور شو خو د دوران ایوان کې لوی هنګامه وا د غرنګ د انګریزي ژبې ورسپانو ایکسپریس ټریبیون دی نیوز ڈان او بزنس ریکارډ هم لیکي چې په وزیر اعظم ګیلانی د اعتماد او د جنوبی پنجاب قراردادونه د اسمبلی نه منظور شو آج ورسپانه بیا په سرخې کې د پوزي سر لخکر اشفاق پرویز کیانی خبر تزه ورکوي چې وايي هندستان په سیاچین خپل پوزیشن نور هم مضبوط کړی دی د دې سره سره د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خپل دا خبر هم اکثر ورسپانو د دوا او درې کلمې په هیڅ پور کړی دی چې وايي د بلوچستان بيدرګه خلک کرا پیدا نشو نو ټول افسران به کورونو تزي او د دې ترڅنګ کوم اداريو ته ګورونو د انګريزي ژبه ورسپانه ډان خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا لومبه صوبه ده چې په ځانګړي توګه د اوبو نه د بجلی پیدا کولو منصوبه باندې لاس پورې کړو او د لړ کې سواد کې په درال خوړ باندې د وی منصوبه پرانیستو کړه د کوم نه چې با شپږ دیرش اشاریه شپږ میگا واټه بجلی پیدا کیږي اداري وایي چې صوبایي حکومت ژمنه کړې ده چې راتلونکي لسو کالو کې بعد درې سوه او دیرش ارب روپو په لګښت د اوبو نه بجلی پیدا کولو سلیریش منصوبه سرته رسوي چې ورسره به یوویش سوه میگا واټه بجلی پیدا کیږي کوم چې با د صوبې په معیشت یو ښه اثر وغورځوي اداري وایي چې د خیبر پختونخوا نه علاوه بلې یوې صوبې هم د بجلی مسلې ته پام نه دی کړی او د پنجاب ټول الزامات اوس هم په وفاق لګي چې هغوی ورسره نه انصافي کوي دغه شان آج ورسپانه خپلې اداري کې لیکي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشروالۍ یو وار بیا ویلي دي چې پاکستان د امریکا سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات غواړي او امریکا د پاکستان د پارلیماني سفارشاتو پر وړاندې ډرون حمله بندې کړي او سلالا چک پوسټ پیښې باندې د پاکستان نه معافي غواړي اداري وړاندې لیکي چې دا هر څه پاکستان غواړي خدا سي ښکاري چې امریکا د تیار نه ده چې د پاکستان نه مافي وغواړي او ډرون حمله بند کړي او د دې ترڅنګ د مشرق ورسپانې اداریا په سورلي کې لښوي دا او وایي چې پیښور های کورټ کې د دوه جنکو د سورې د فیصلې خلاف درخواست جمع کړې شوې ده چې پکې ویل شوې دي چې د لړکی عدالت ایس ایچ او ایس ایس پی او سی سی پی او ته هم درخواستونه ورکړې شوې دي خو په دې هیڅ عمل درآمد نه دي شوې اداریا وایي چې سورا په پښتنه مشرق کې یو غلط او خراب رسم دی او د دې خاتمه پکار ده
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي ورسپانه کریسچین ساينس مانیټر په خپل مقاله کې لیکي چې د اسامه بن لادن د وژنې د یو کال پوره کېدو په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی په راولپنډي کې پوځي اکاډمۍ کې د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان په موجوده سیاسي صورتحال کې پوځ باید کوم دریس خپل کړی او لدی جوتیږي چې پوز لا هم د پاکستان په سیاست کې مهم رول لوبوي. بل پلو برتانوي ورسپانه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیرې نه پښپه د افغانستان د ناصافي سفر پر مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ښکاره خو د یوې غونډې ګډونوالو ته وینا کوله، خو په حقیقت کې هغه سلور نور خو ته مخاطب و. دا چې دا کومې سلور خواوې دي په نړیوالو رسنیو کې پر معلومات اوریدل شي چې مجید بابر تاسو وړاندې کوي.
امریکی ورسپانه کریسچن ساينس مانیټر په خپل یو مقاله کې لیکي چې د اسامه بن لادن د وژنې د یو کال پوره کېدو په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی په راولپنډه کې یو پوځي اکیډمۍ کې مختصر خطاب کړی دی. ورسپانه وایي چې جنرال کیانی دغه موقع د پاکستان په موجوده سیاسي صورتحال د پوځ د دریځ وړاندې کولو لپاره وکاروله، ځکه چې په دې ورستو کې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د عدالت د سپکاوي په تور د سزا نه پس اپوزیشن د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي او د دغه وجې د دغه هیواد سیاسي فضا ډیره ګرمه شوې ده. ورسپانه لیکي چې د جنرال کیانی لخوا د پاکستان په سیاسي حالاتو تبصره دا څرګندوي چې د دغه هیواد په سیاسي فیصلو کې پوز اوس هم مهم رول لري. ورسپانه په پاکستان کې د یو سیاسي سیډونکې عائشه صدیقه لخلي لیکي چې د تیر کال د مئی د میاشتې د دویمې نیټې واقعې چې پکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو، د دغه هیواد د سیاسي حکومت لپاره یو ډیره ښه موقع وه چې د دغه هیواد د طاقتور پوز اثر یې کم کړی. عائشه صدیقه زیاتوي چې د 1921 کال نه پس کله چې د هند سره د جنگ نه پس د دغه هیواد پوز نیم پاکستان بایلو، اوس دغه بیل شوی برخه د بنگلاديش په نوم یادیږي، د دویمې مای واقعې له وجې بل موقع په لاس ورغلې و. رسپانه لیکي چې د دغه هیواد سیاسي حکومت په دې لړ کې وړې وړې ګټې ترلاسه کړې دي، خو د روان کال د جنوري په میاشت کې بیا د پوز او دغه هیواد د سیاسي حکومت ترمنځ د ولسمشر آصف زرداری لخوا په مبینه توګه د هغه لانجمن خط له وجې تریخوالی رامنځته شو چې پکې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته د دې اندېښنې څرګندونه شوې وه چې ګوندې پوز سیاسي حکومت نسکورول غواړي، او په دغه خط کې د امریکا نه د پوز پر ضد د ملاتړ کولو غوښتنه شوې وه. ورسپانه کریسچن ساينس مانیټر د دې مقالې په پای کې لیکي چې کتر راتلونکو انتخاباتو پورې موجوده حکومت پاتې شو، نو دا به دغه هیواد په تاریخ کې لومړی حکومت وي چې خپل آئینی وخت یعنې 15 کاله به پوره کړي. بلخوا برتانوي ورسپانه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیرې نه پښپاه د افغانستان د ناصافي سفر پر مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ښکاره خو د یوې غونډې ګډونوالو ته وینا کوله، په حقیقت کې هغه سلورو نورو خواو ته مخاطب و. رسپانه لیکي چې په خپل وینا کې هغه د جنگ په اړه اندېښمن امریکایي ولس ته پیغام ورکړو چې مونږه د جنگ د میدان ووتو. افغان ورسته وویل چې مونږ تاسو سره یو. افغان طالبانو ته وویل چې ستاسو معامله مهم په پام کې ده، او پاکستان ته پیغام ورکړو چې زمونږ په اړه فکر مکوئ، مونږ لا دلته یو. ورسپانه لیکي چې په امریکایي ښار شیکاګو کې د ناټو د غونډې نه مخکې افغانستان سره د امریکا لخوا د ستراتیژیکو همکاریو د لوزنامې لاسلیک کول به د نورو ډیپلوماتیکي هلو ځلو لپاره لاره هواره کړي. بل دا چې دا لوزنامه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو شوو اړیکو بیا ښه کېده هم په ګوته کوي، خو په افغانستان کې د حکومت عملداري او اداري فساد اوس هم د امریکا او د افغانستان د اړیکو لپاره یو ګواښ ګڼل کېږي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان نه د وتلو لپاره د اوباما ستراتیژي دا هم ده چې طالبانو سره د د خبرو لړۍ ته تر هغې دوام ورکړي چې د القاعده شبکې سره اړیکې وشلېږي. ورسپانه د افغان چارو د یو کارپو مایکل سیمپل په حواله لیکي چې د 2001 کال د 11 سپتمبر د پیښې نه پس کله چې امریکا په افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ او د دغه هیواد نه طالبان او د القاعده غړي د پاکستان په پوله پرتو سیمو ته وتنبول، نو دغه برید بیا القاعده او طالبان په ستراتیژیکي توګه د یو بل سره وتړل. خو اوس د اوباما د ادارې لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو ستراتیژي په دې مخه
دا تاسو زمونږ د مشال ریډیو نور اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په لنډیز کې هم اوریدل چې په باجوړ په مرکز خار کې و 14 شوې ده. مخکې هم زمونږ همکار مونږ ته معلومات راکړه، اوس تازه څه حال دی؟ زمونږ همکار سره دی ګران همکار دراتوي چې د مرګ جوبلې تازه شمیره سره
ډېره زیاته مننه دې کوم کېدنۍ چې سوره پورې اطلاعات مونږ اخیستلي د باجوړ جرسي د هسپتال نه، نو هغې وایي چې 19 تنان پکې مړه شوي دي او 3 پکې دي کې زخمیان شوي دي. هغه 19 تنان چې کوم دي په دې کې شپږ د لیز فورس او د خاصدارو اهلي کار دي، او د دې نه علاوه پکې 2 نور چې کوم پکې یو میجر د لیز میجر جاوید خان نومېدو هغه پکې مړه شوی دی. د هغې سره سره پکې یو کوټ افسر و حکومت پاکستان آپریشن کے
لیے حملہ شوی ده ډیر زیات مننه پر اتلونکو خبرونو کې واس تاسو نور تازه معلومات اوریدونکو ته خبره کوم.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د خیبر ایجنسی د ځنګلاتو محکمې په حیات آباد پیښور کې د خیبر سیمې یو شمیر کاروانګرو ته د شاتو د مچیو د ساتنې تربیت ورکړې او دوی ته د شاتو د مچیو پیټۍ هم ورکړې دي. نوموړې محکمه وایي چې دا یو ګټور روزګار دی او باید کاروانګر خپل کړي. په دې اړه نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر سیمې د ځنګلاتو محکمې د نان ټیمبر فارست پروډکټ څنګه لخوا په حیدرآباد پیښور کې د خیبر جنسي د زمیندارانو لپاره د شاتو د مچیو د ساتنې په حق لباندې یو تربیتی غونډه وشوه چې د خیبر سیمې یو شمیر زمیندارانو پکې ګډون وکړ او د زمیندارانو ته پکې د شاتو د مچیو پیټۍ هم ورکړې شوې. په دې غونډه کې شریک د ځنګلاتو محکمې چارواکو وویل چې دا یو ګټور روزګار دی او د دغه غونډې مقصد په دې زمیندارانو کې د شاتو د کاروبار په اړه شعور او پوهه پیدا کول وو. په دې غونډه کې شریک یو زمیندار تماش خان د تربیت اخیستو او د شاتو د مچیو پیټۍ ترلاسه کول وروستو مشال ریډیو ته وویل:
موږ لا یو پیټۍ سړی سر مې روښ دا نه به کوم دی بچی اخلو او مدن له ته غبینه به ته اخلو زه ته وکړه کوشش وکړو چې زیات شي نو نور چې وشي خو خو دې په دا ټولو طریقو باندې چې کنده موږ کاږي
او د باډی سیمې یو زمیندار اختر شاه وویل چې دا پیټه به موږ نور هم ډیر وو، خو د ځنګلاتو محکمې چارواکو له پکار دی چې دغه مرسته نور هم زیاته کړي
او موږ به دا نه ان شاء الله نور زیاته وو کوشش وکړو. دا ډیر ښه شی دی خو په کور د حکومت لږ اضافه وکړي کنه یا خو مخ څه مقصد تحصیل کړي. ما مخکې کاروبار کړی فارمونه مو بیا مړه شول نه نو دغه په ټوله کارګردګي باندې موږ پوهیږو.
خیبر سیمې د ځنګلاتو محکمې فیلډ ډیولپمنټ افیسر صابر رحمان په دې حکلا وویل:
نور داسې روزګار ذریعه نشته رنه دوی لپاره روزګار ورکول لپاره دا یو سٹیپ شروع کړل او دا سیده چې په دې باندې دوی سو مهنت او غم نه لګي په کور کې بکسه پرته یا خپل پخپله باندې جدي او بس په میاش کې چرته یو ځل یې غوې معاینه کول دي یا سو خوراک ور کول بیماری کنټرول کول دي.
نو موږ زیاته کړه چې د خیبر سیمې موسمونه د شاتو د مچیو د ساتنې لپاره برابر او ګټور دي.
په همون په علاقې کې داسې ګرمه علاقې هم شته په خیبر ایجنسی کې او یې خیلې علاقې هم شته. نو د ګرمې علاقې او موږ یو کور په ګرمه
خیبر سیمې د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې د روان کال په جولای میاشت کې به یو ځل بیا د نورو زمیندارانو نمونه لیکل شي او د نوملیک نه پس به ورته تربیت او د شاتو د مچیو پیټۍ ورکوو.
12,000
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو ته مو وغږنی ولې کته سو همدا شی به مشال ریډیو لګولې وي نو تاسو ته باید وي چې نن موږ په مهمو موضوعاتو ریپورتونه لرل. یو ریپورت پکې دا و چې امریکا د اوسامه بن لادن ځنې مهم اسناد دغه د وژل کېدو د یو کال پوره کېدو پر مهال خپاره کړې دي. د دې ترڅنګ موږ بل رپورټ لرو چې افغان ولسمشر حامد کرزي د ګاونډیو هیوادونو نه غوښتنه کړې ده هغه طالبان دې نه وژني کوم چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي. همدارنګ مو یو مرکه لرله چې په پاکستان کې د جنوبي پنجاب په نوم د نوي صوبې د قرارداد د منظوري وروسته د یو شمېر نورو صوبو د غوښتنه هم مخ ته راغلي چې پکې د فټا یا د قبایلي سیمو خلک هم نوی صوبه غواړي. اوس هم د مشال ریډیو 19 پروګرام نوی پروګرام سروې د پروګرام تاسو ته پر ملیحا میرزاده وړاندې کوي او نن هغه د ګلنار بیگم په اړه خبرې کوي.
سروې
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه ندي هېرې کړې.
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې
په کلتوري خبرونه سروي کې د مليحا امیر زاده سلامونه ومنه. په دې خبرونه کې به هڅه کوو چې تاسو سره د پښتو د نوموړو خزینه سندرغاړو، هنرمندانو او خبريالانو د ژوند او هنر په اړه معلومات شریک کړو. د نن په پروګرام کې به تاسو د پښتو د نوموړې سندرغاړې ګلنار بیگم د ژوند د فن په اړه واورئ. ګلنار بیگم د پښتنو د فن د دنیا یو داسې زلند ستوري دی چې د ډیرو فنکارانو په خبره بل ګلنار بیگم پیدا کېدل ګران دي. ګلنار بیگم چې اصل نوم یې شیرینه و د افغانستان د کونړ ولایت نه پېښور ته سره د کورنۍ راغلې وه او بیا هم دغلته پاتې کېدله. په مور پلار ګران شیرینه به د وړوکوالي نه په سندرو مینه وه او په خپل وړوکي غږ کې به یې په کور کې سندرې ویلې. هغه د ټولې کورنۍ ډېره خوښه وه. ګلنار بیگم د فن په دنیا کې څنګه قدم کېښودلو او بیا د داسې سیمې نه د یوې خزینه سندرغاړې راوتل څنګه ممکن شو؟ د لیکوال او شاعر غازی سیال د خلی بای وورو
هغه وخت د زنانو خبرې په کور کې هم خینه لګېلې د ډېر زیاته په باندې به وغانې. دا خو اصل کې شوق دی کنه او شوق خو هیڅ قیمت نه لري او دا ټول په غنونو نه اورته را شو د سندرې څخه تر راغله چې دا په خبر کې چې د په واده کې د ګوهر بیگم سره ملل شوی و. هغه د دې خبره او څنګه کړه چې په ریډیو کې تا आवाज دې خو په خوشاو کې خسته و ریډیو ته دا راو بہار ناست مایک ورکړو او دغه نه د دې ریکارډینګ یو کوو چې دا سندره ویل چې د کراکر مزل د برماو یستمه بیا هغه ریکارډ کړه د باندې خدای مهربان شو بیا ریډیو سره دا حاصل لاله مرسته ته نره باران د پاسپلوري واروینا جوړې کړم ته نصیب راوړې ما سندره مالک لیدا دا زما خیال دی چې دوه یا درې ما سندره وایي دې کې یعنی د دې هغه د جون اتاسي د پکې چې یعنی څنګه قسمت راوړې باندې تا او باندې جوړې کړم ته جوړې کړم ته
د ګلنار بیگم د فنی کیریئر په اړه د پېښور ریډیو سټیشن پخوانی ډایریکټر نثار محمد خان هم وایي
ګلنار بیگم دا د پښتو د کلچر په حواله باندې موږ سره د سوره پر د اواز د خوږو تعلق ته نو شاید چې دا لومړنی او اخري خوږ اواز دی بالکل داسې لکه په انډیا کې چې مکیش دا کمسوره فنکار ویل کیږي کمسوره خواږه په ګلنار بیگم په اواز کې ډېر زیات وو. دا د بڼ سره په دې تعلق زیات شو بیا نو دا په شهباز ګړه کې مور خپل سره وه. دا غیر د پس په هغه زمانه کې د پښتو د موسیقۍ چې کوم سنټر یې یو سواتو یو مردانو یو بڼو بنی چتوي او یو ڈی خان دا بیا بنو دا ڈی خان تر رسیدا ڈی خان نہ بیا دلاور نو میو اگر سر دے وعدہ شو ربا جگا گولا او دا خور چوا اگر مشہور دا کتک داس ماہر وا دوی بنو ترال نو پبنو کے سلیم تاکی سو سوار وان شیوی کو آغا زائے کے یو مندر نا یو کلومیٹر فاصلہ کے دا دی کورو دا بنی یعنی خصوصی سندر شکم دی فوک نو آغا اغیلا دیر خیب ورکلے چونکہ دا پا یسبزے علاقہ کنگر پاتی شو ہوا دی پختو خصوصی طور یسبزو ڈائلیکٹ تے دی کلیرو
گلنار بیگم دیرا سادہ باد خزوا او چچا ور سرا کار کڑی ضروری صفت کوي د غازی سیال په خبره هغه د لتا منګیشکر مینواله وا او د هغه ټوله سندره بیٹکی پټکی ویلی دا یې د شخصیت اړخونو پاړه غازی سیال وای
نور خو گلنار بیگم دا شی سمره د دې نوم دی په دې نه زیاتا زبردست دی پر دې په بندا وا په اخلاق کې ډیر زبردست اخلاق کې موږ یې انتشاری د هغه خاصیت او هغه با چې د چا سره ملوي دا ډیر پرون کاندې په ملوي دا ډیر زیاته سخی وای موږ گزاره وا ته دیو کې بم په برکه را یا په تور صدر کې انغخ کې وا ریکارډینګ بای کو د بیگم مغون دې څوک دا شی زما خیال نه کیږي چې د پښتنر غاړو کې خو څه په پښتنو کې هم دا شی زبردست خزابات دا پښتنو خزابات کې دانش زبردست حافظه وا یو خپل بچ دې دې په غوګونو باندې څه تیر شو کنه هغه به فوران یاد کړي دې چې زه دې لته منګیش کې زما روحاني استاد دې لته منګیش کې سندره دې ډېر زبردست یخ کړي دا دې به وي چې ما چې زه دې لته منګیش کې راواز اورم نو زه خپل ځان داسې مؤسسم لکه چې زه په خپل سندره یم او بس هغه سندره به بل بل ځل چې برات دې به لږ په لږ باندې هغه سندره یاد کړي وای
دا مشال ریډیو دا
دا گلنار بیگم دا آواز خواږه نثار محمد خان هم یادوي
افغانستان مشہور شو زړه ګولی جوړه وای دا په هغه میلوډي په هغه طرز باندې جوړ شوی دی بیا دغه ویبي شیرین بیا په نولو سوا سلور او یایم کې ولنا بیگم بچون کې فلم کې نه راتلا نو ما لاهور ته وته نیو و لاهور په سنټرل پروډکشن کې نو هغه دی هغه ځای ما سره ریکارډینګ نه کړی دی هغه په دغه طرز موږ ویبي شیرین ریکارډ کړ هغه خیال عمر عزت الله مې ریکارډ کړ نو ګلنار بیگم په دغه زمانہ کې په کال نولو سوا یو کم او یایم کې پښتو فلم سندره تراغلا او زما فلم اور بل مالکله دې هغه د پارا او رومبني زل باندې دې هغه صدره زما په فلم کې ریکارډ کې هغه په نول سوا شپږ نوي کې موږ سره نور جهان یو ډیر مشهور اته میلوډي کوین وته وي هغه مال ته پوسو کو په ایرن سټوډیو کې څنګه ریکارډ وکړو ما ته وی چې دا ته आवाज یا ته به استعمال کو دا خو ډیر خوږ आवाज دې دې لا فن کوم زړه ذکر دې نو ما هغه ته وی چې دې لا فن زمون فوک ته زمون فوک چې دې دای استاد نه دې استاد ما معاشره ده چې ما په شی معاشره په کوم طرز کې د دې نه ډیمانډ کړل خواهش کړل چې ما ته ټپ واره ما ته لوب واره ما ته بغت واره چې ما کې واره دا ټول وته او لوري دي ما غا ټول په خواږه پاره کې د نن خبره چې بلغت میډیا سن ګلره بدوان به ځای نو زه ما چې د ګلنار بیگم او د مړای کې سرسوتی دی وی شه ما خبرې کوي لکه دومره خو غواز او د ټلویزیون په چون کې ځکه مرات لا هغه د مختل د زری په سکرین باندې زما ایکسپوژر شي
دا گلنار بیگم په ژوند کې هغه وخت انقلاب راغلو چې د پښتو فلمونو دور شروع شو گلنار بیگم په خپل ژوند کې په زرګونو سندرې ریکارډ کړي چې د فلمونو او د ریډیو سندرې د ستاینې وړ دي نثار محمد خان زیاتوي
نو د گلنار بیگم ټول ژوند چې دی نو هغه د ریډیو د حواله باندې ډیر زیات محترم ته دی چې هغه ریډیو کې تقریبا شپږ پنځوس سنه ته ما یاد کړ او د نوی پورې لکه زه هم چې د دوه نوی پورې بلکې هغه ښه په درس کې سندرې ویلي دي په درس کې دی بلکې هغه د رحمان بابا یو ډېره ښایسته قوالي هم کله په نرسوږي کله مرې په ډېر ساړه کله مرې د لوري کله مرې په ډېر خواړه نو دا قسم قوالي شاید چې په پښتو کې لومړی قوالي ګلنار بیگم ماجد سلطان مرتضى خان او د ماجبین دوی کړې وه
a
بیگم د پښتنو د فوک موسیقي ډیر خدمت کړي. دغه خبره نثار محمد خان هم کوي، خو بیا په اوسنی او پخوانی موسیقي او شاعرۍ کې فرق هم پګوته کوي.
زه وایم چې ګلنار بیگم سره پورې دا لږ سندره ژوندۍ وي، ګلنار بیگم به ژوندۍ وي، ځکه خلک خو چې وایي کنه زه وایم چې فنکار مري نه. ګلنار بیگم چې کومه سندره لکه هغه اوس یو ښه سندره ویلې ده، نری باران د پاس په لوړې ورځي نه او ژورې کورم ته نصیب راوړې ما، دې تا په انګریزۍ کې نن سبا دې ته هایکو وایي. دا د جاپان سبا خلق شاعران دی وای مگر شاعرای په حوالہ باندې خډیر اوچت سيزو خود فوک په حوالہ باندې هغه ته سمر سندری ویلی دی هغه فوک میلودی فوک تر زونو نن چې یو فنکارا یا فنکار کاغه راغلا هغه کوم سندر وای ماغه با دغه تر زونو زکه چې موږ سره په پښتو کې کوم تزور میلودی دی شاید چې میلودی باندې زو په لاورې دن کې په یو ډول واړم زکه چې د سندره کې دوی شي زونه نو میلودی ترس چوت وای تر زونا د پښتو کې خصوصي تور فوک وی او فور ترزور سمر چو اگر گلنار بیگم خیال محمد و دیزا چی صورت اندرغالی در خلی خوخی رد پیر چیو دیو دیو دی نمس اندرغالی چی رازی تو که اگر فور پوی نگه بر دغا آهنگ یا رنگ را اخلی یا تکره برای لی در گلنار بیگم چی پر جان طول لکر اصال بیخ کارا تیر کرده ری نو اغیر دی فوق خزمت کرده ری.
در تازه خبرونو سیمیزو رپورتونو او خوگو سندرو باوری منبع مشال ریڈیو.
لیکوال لایک زاده لایک په خبره د پښتو موسیقي د ګلنار بیگم د ذکر بغیر نیمګړی پاتې کیږي.
هغه د خپل فن په ذریعہ باندې د خپل اواز په ذریعہ باندې خلک باندې خپل ځان داسې پیژندو چې نن که فرق ته موږ د پښتو موسیقي نه د ګلنار بیگم نه عمل وکړو نو پښتو موسیقي د فن لري چې دا غي دومره لوی نوم دی او دومره د پښتو موسیقي د پښتو د کلی چې دا څه د پښتو موسیقي نه موږ یو اړه تاسو له سره چې موږ د پښتو موسیقي د نړۍ نه مخاطبات کیږي.
لایک زاده لایک کوئی لبد مرغه په پښتنو کې د خپل فن او ثقافت ژوندۍ ساتلو لپاره سن کیږي او هغه فنکاران چې د ژبې موسیقي او فن دومره خدمت یې کړی وي د دنیا نه ګیلمن لار شي چروسته بیا د تپوس او پښتني سوق نوي.
لبد مرغه زموږ پښتنو چې هغه په جن باندې د فنکارانو قدر یو څه خو ته د ځینې فنکارانو زبانه شم دی چې د ټول فنکارانو د پښې زموږ په پښتنو منطقه کې اوسې د داسې فنکارانو شته چې هغه د مرستي او ملګرتیا پانته دی خو زموږ ولس زموږ فام زموږ حکومت هغه ته متو دي نور کوي. زه به په خصوصي توګه باندې په دې وخت کې د داسې زریجان په ذکر کوم د کومرجان کوم چې دوی لوی فنکارانه دي زه دغه پروګرام ته په پاکستان کې خپل پښتنو ته خپل کومه د دې سره غوښتل سره دي چې باید نه خپل کلتور د خپل روایت د خپل اقدارو هر خبرې کو خپل فنکارانو ته ژوندانه باندې د خپل احترام ورته چاهي نورې ژوند پاتې ځکه چې فنکار په ژوند کې د احترام او د مینې وږي هغه نه څه نه وځي هغه څه دا غواړي چې خلک هغه ته مینه ورکړي خلک هغه ته احترام ورکړي قانون د موږ سره زموږ د مشر هغه د ډېر غړي سره کې شو سلطان سره هغه نامه جوړه ده. کاش چې موږ په دې وخت کې د خپل هغه پر سلام مثال شو چې څنګه چې ځل کوي چې دا موږ کولې شو چې موږ په دې فخر کې په دې ځای کې چې موږ په پښتانه د خپل کلتور د خپل ثقافت د خپل سلام په اړه څه ویل دي د ګلنار بیگم چې په دې وخت کې کله چې د مور او خپل ډېر کم خلک دا ویل غوړي چې په څه کله په خپل ویل کېږي هغه په دومره ګلې نه چې هغه پر سره څنګه شو راځو ډېر ګران ده ځکه چې هغه په مرغه باندې خوشاله چې هغه ته فشارم او هغه ته شکرم او دعا لرم ته وسره
غازی سیال د ګلنار بیگم د ژوند سره تړلې یو خاطره بیانوي.
قدرت داسې سمه کړه سره چې زه په چای په دکان کې کېناستم، هغه کې د خوند هم استفاده زما ملګری و. دا یو ځما ته وی چې نه سندرې خو تم لیکې، ما ته خو هم ولیکه، هغه نور دی چې د ته په سندرې څه کوي. وی چې دا ګلنار بیگم زما ښځه ده، هغه به ما ورته سندره ولیکله، بیا دا سندرې لیکل شو زما د دې ژنګلو وشوه، دې ما ته شهرت راکړه، دې ته سندره ورکړه.
په کال 1995 کې د اکتوبر پړومبه نیټه دغه عظیم فنکار په حق ورسیدله. دا غي درې زامن او درې لونه دي چې هیڅ څوک پکې د موسیقي سره دلچسپي نه لري.
منګي غاړه نشته زمونږ ستنا کنا بل په غاړه نه زنګي ګټه زنه